السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار اوریدلای شئ. شنبه ده د لندې قوس ولسمه د دسمبر 1 پیل په خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت د هغو راپورونو په اړه چې طالبانو افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړه. حکومت یوې اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته خپره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې د زده کړې بنسټونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړو یوازیني امکانات پاتې و چې تړل یې له اساسي او بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هېواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخ مخدی. او د طالبانو د وروستي پریکړې یو بل غمیزه ده. که څه هم د طالبانو حکومت لا په رسمي توګه نه ده تایید کړی چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي، خو د راپورونو له مخې د عام روغتیا وزارت یو جګپوړي چارواکي د خپل مشر د فرمان له مخې د دوشنبې په ورځ په هیواد کې د طبي انسټیټیوټونو د بندولو امر وکړ. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورونا یو دستنیدو خبر ورکول سوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې سوي دي. له پاکستانه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی او ایران هم د افغانانو اخراج چټک کړی دی. بادغیس کې د یو ټراکټور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی. د بادغیس لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه ټراکټور پرون ماپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور سوی دی. تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر خبرداری ورکړ چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غنی کولو ته چمتووالی نیسي. رافائل گروسی دغه خبرداری په یو پټ راپور کې چې د دې ادارې د مدیره هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل سوي چې که ایران د یورانیم د غنی کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غنی کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې دا به په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غنی سویو یورانیمو اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرامه وه 40 کیلوګرامو ته لوړه سي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر چې په بحرین کې د یوه کنفرانس په څنډه کې خبرلانو ته د دغه راپور په اړه څرګندونې کولې وویل چې دغه زیاتوالی به اوه یا اته چنده یا هم له هغې زیات وي چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاګانو په وړاندې په مقابله بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمینې بغداد ته د سفر پر مهال ویلي د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون ویلي چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل سي. حسین چې له خپل ایراني سیال سره په یوه کنفرانس کې خبرې کولې د سوریې تحولاتو ته په پام ویلي چې د یو وار بیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني. اسرائیل پرون جمعه هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د غزې په شمال کې پر یوه روغتون حمله کړې وي یا ورداخل سوي وي. دغه پوځ وایي چې روغتون ته نږدې عملیات کړي دي. تر دې مخکې د روغتون مشر او ژغورندویانو د اسرائیل پوځ پر دغه روغتون په چاپې اچولو او اورباندې په حمله تورن کړی وو. د اسرائیل پوځ په ویلامه کې ویلي چې پر کمال ادوان روغتون نه دوی حمله کړې نه یې پکې دننه پوځي عملیات کړي دي، خو پوځ ویلي چې د روغتون د مربوطاتو په ګډون به د ترورستانو د تاسیساتو او ترورستانو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د غزې د ملکي دفاع بنسټ ویلي و چې د جمعې په ورځ 9 کسان هغه وخت ووژل شول چې د روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل پوځ عملیات وکړل. کمال ادوان د غزې په شمال کې یوازنی فعال روغتون ګڼل کېږي. د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک پرون اعلان وکړ چې د جنوري پر 19 به د هغه قانون په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې ته مراجعه وکړي چې له مخې شایي په امریکا کې د دغه شرکت د اپ کارول منع سي. وروسته له هغې چې یوې فدرال محکمې د دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه، دغه شرکت وویل حالی محکمه د امریکایانو د بیان د ازادي د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تملرو چې دغه محکمه د دې قانوني مسلې په مورد کې هم همدا کار وکړي. پر ټیک ټاک بندیز به د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نوري هم خراب کړي او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت دی پیکینګ ته زمینه برابروي څو د کاروونکو په اړه اطلاعات راټول کړي او د کاروونکو په باب جاسوسي کوي. امریکا ټیک ټاک د تبلیغاتو په خپرولو هم تورن کړي، هغه تور چې چین او ټیک ټاک رد کړی دی. د ژوند رنگونه دغه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لرلې وي. د چاپیریال ساتنې موضوع او د اقلیمي بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یو له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي، په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپیریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولی سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن سوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخته اورښتونو او نورو ستونزو سبب سوی دی. په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان وراوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې له مخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کاله پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستان بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو سبب سوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 8500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغېزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته سوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې د روان کال په لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نوري پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي او د خپلو سیمو پریښودو ته تیار کړي دي. بیا هم د ژوند د رنگونو پروګرام ته ښه راغلاست. په دې پروګرام کې را سره میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای. درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې اڅکزای، زه به تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس پای ته ورسېدي او په دې کانفرنس کې داسې تصمیمونه ونیول سوي چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن سوي دي، او په دې برخه کې به بدای یشتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیت ولري چې دا اوس وده کوونکي هیوادونه ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخصه کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسرولونه هم دغه لاسرولونه وه د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره، ولې هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانهي غازا تولیدوي، دغه لپاره د پاریس د قرارداد د شپږمې ماده دویم او څلورم بند پر اساس باندې هم مختلفه پریکړه وسوه چې څنګه کولای شي داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې تر څو کله چې ګلخانهي غازا تولیدوي یا هم صنعت تولید لپاره د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي. څنګه دی کولای شي په دې کې کاهش یا لږوالی راولي؟ د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي؟ کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دی لپاره باید جوړ شي؟ نو په ټول کې کانفرنس د وسط و د کونکو بدلون لپاره شو، خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي.
ډېره مننه ښاغلی مدقیق. تاسو ترازو له کلونو راهیسې دا بحثونه ګرم دي چې اقلیمي بدلون د ژوند چاپیریال اغیزمن کړی دی. که په لنډو کې راته ووایاست چې د ژوند چاپیریال یعنی څه؟
او خاصه مننه له تانه دا کوم چې ډېره ښه مقدمه دې جوړه کړې وه. ګورې، د چاپیریال ډېر ساده تعریف دا ده، تعریفونه ډېر زیات دي، ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایطو ته وایي چې په هغه کې یو ژوندی موجود وکړی شي، د خپل ژوند د پروسې، یعنی د ژوندانه مختلفې پروسې هلته بېل ستونزو او بېل مشکلاتو نه یو له بل سره په تعامل کې په مخ بوځي. نو په دې کې درې موضوعات ډېر مهم دي، اړین دي، چې هغه هوا ده، خاوره ده، اوبه دي. دا درې شیان دي، هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري، کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره، چې هغه اجتماعي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، طبیعي مسایل دي. نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کړو، د دو موجوداتو موجودیت په یو محیط کې، په یو چاپیریال کې، او د دوی یو له بل سره تعامل، دې ته موږ چاپیریال وایو.
ډېره مننه. سید محمد سلیمان خیل، تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپل د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي؟
لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وویل، د چاپیریال ساتنې په برخه کې همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې، دا خصوصا اقلیم بدلون مسله چې دا یو نړیواله مسله ده، دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې دې باندې سره وکولی شي مقابله وکړي یا د دې اغیزو باندې کار راوړي، یعنی کمښت راوړي یعنی کمی کړي. نو دا یو نړیواله مسله ده. اوس خبره دا ده چې که نړیوال کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همداسې دولتونه کارونه کړي، بیا هم نه کیږي. نو نړیوال مسلو ته باید ټول لاجیک سی، ټول په ګډه سره کار وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا د دې یو مسله ده چې یو کس خپل ځانه شروع کړي د اقلیم بدلون په عقل او همدې د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي، بیا دولت به خپل په صلاحیت، به خپل د مسؤلیت او همدې د منابع یا زیرمې چې لري د هغه په سطحه باندې همدی سره تیر سره د ملل متحد یا نړیوال سازمانونه چې دي، هر یو خپل په سطحه او د منابع چې لري هغه په سطحه باندې مسؤول دي چې کار وکړي. نو په فی الحال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده، تنه د افغانستان نه، د ټول نړۍ کې دا ډېره ګرمه شوې ده خبره. او زه فکر کوم که به چیرې د سکینو د دې بدلون په عقل باندې خالي خبرې وکړو او نړیوال حقوقتنه وکړو، دا به زیات ځای ونه نیسي، ځکه دا یو څه سیاست سره تړل شوی موضوع ده او نړیوال دا سیاست سره تړي دا موضوع دی، خصوصا د اقلیم بدلون موضوع. نو دا کېدای شي ډېر وخت موږ ته ونیسي چې نړیوال بیا موږ سره تعامل وکړي، هغې نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکي او مالي مرستې وکړي. اوس چې کوم شته امکانات موږ سره شته دي، که دولت سره ده، که خلکو سره ده، نو دا کار واخلي، ځکه که چېرې موږ کینو دا اقلیم بدلون نه درېږي چې موږ موږ صبر وکړي. دا راځي، موږ باندې سیلاب راځي، موږ باندې وچکالۍ راځي، ګرم هوا راځي، سړه هوا راځي، دا ټول راځي. خلک اقتصاد نه لري، خلک پیسې نه لري، خلک عامه پوهاوی نه رسوي، او ورځ تر بلې اغېز زیاتېږي او خلک نه قربانیګان اخلي. نو ښه خبره دا ده، کوم امکانات چې دغه ملي چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره ده، همداسې د حوادثو ملي ادارې سره ده، دوی په همغږۍ سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي وري کړي. خو ښایي دغه بله مسله ده چې د نړیوال نه موږ څه غواړو، په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو، څنګه دلته پیسې لګېږي، هغه بله خبره ده. او په زمن کې یو ایمانی او وجدانی مسئولیت هر وګړی دا خپل وګڼي چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا اوبه خاوره ټول صفا راکړل شوي دي. نو دغه کې باید موږ هغه اسلامي وجیبه هم پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالي تخنیکي امکانات ضرورت دي.
ډېره مننه ښاغلی څکزی. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل سوي کنفرانس کې دقیقا څه وویل سول؟ د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راځي نه وو د کنفرانس د پریکړو په اړه که یو څه نور تاسو راته وایي.
په ټول کې کنفرانس خو په لومړۍ ورځو کې هر ملک مسول ته د 15 ورځې په وخت ورکول کېدی او د خپل معلومات یې راکول وړاندې کولې او بیا لاغه وروسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استازو کاغه بډا هیوادونه و کاغه وس ود کوونکی هیوادونه دي د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و. په خپل منځنۍ مذاکراتو کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده ډېر نیوکه وی اصلا یعنی په مذاکراتي بحثونه کې د اوس ود کوونکو هیوادونو دوی پر بډا هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېر نیوکه کولې چې ګوکې دي خپل هغه تعهدات چې دی هغه نه دي تکمیل کړی یا هغه ته نه رسیدلی او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړی دي او بیا لغه ورسته چې کم سوي دي دوی باید هغه ته رسیدنه وکړي. او تر ټولو مهم خبر دا و کوم چې هند مخالفت وشوري چې د غازاتو د تولید مخنیوي لپاره یعنی ګلخانی غازات چې کله تولیدیږي صنعتي هیوادونه دغه مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا موډ جوړ کړي او څنګه هغه په سو وخت کې باید تطبیق شي. ډېر په افشاري خصوصا د آذربایجان چې د کانفرنس هغه و مثال کوربتوب دلودي هغه د پفشاري پر د کوله چې د ګلخانی غازات د تولید لپاره کڅه هم آذربایجان یو له هغه ودونه څخه د چپدې برخه کې ډېر رول لري. خود دې بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولای شو په دې برخه کې لاس پکار شو دغه فریمورک شو شروع څنګه وست تثبیت تدید کو یعنی تطبیق مرحله شروع شو. دغه سره په څنګه کې د فصل فیول موضوع ډېر مهمه ول چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تل یا هغه د سوان تل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غازه تولیدي چې دغه مخنیوي سره کوم وسی په دې برخه کې ډېر بحث ولی اتیا هیوادونه تر ټولو مهم موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسو د کوم کې هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی کوچني هیوادونه دي او د بهر هیوادونه دي یعنی بهرونه تر لورسوي دي دلانه کړی دي دغه هیوادونه دي اغه او وسوله کوم کې وادو دوی تقریبا اته هیوادونه سره یو سوله د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي یو تفاهمنامه خپل منځ سره جوړ کړي او اغه د پارټي ته ورک یا د کوربتوب یو د پرزنتیشن شو ته وایي اغه ته ولاندې کړل په هغه کې نشته کړی و چې موږ د هغه یوادونه چې هغه بډا یوادونه دي صنعت تولیدي هغه باید خپل یوادو باندې ودرېږي او هغه یوادونه باید کلنۍ تر 300 میلیارډ اضافه غوښتنه کړي چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي. هغه سره پسند کې دغه بودیجه اوس وده کوي چې ودونه چې د دې لامل غږ وکړي باید بشپړ کړي او د دې ګلې پر کوم باندې ځنی ماده کې داسې نه کړي و چې ګلې کړي وي هم د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې د یو کلیو چې هغه فیصله وکړه وسی یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې د تولالس نتیجې نه وي. او دغه سره پاتان کې د کولمبیا هیواد وزیر د محیط زیست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوسه پر بډای یا شتمن هیواد باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوئ تاسو سره خبرې کوئ تاسو په عمل کې چی هم نه لري چې دا هم د ګرنوالو ډېر تعجب دغه وګرځېدی ټول باندې موافقه وکړه او ټول ول شي دا واقعیت دی. نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې راته خېدی او بل دا چې ان ڈی سی هم ډېر مهم بحث په دې کانفرنس کې چې ان ڈی سی هغه پلان دی چې موږ ته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډه مشترک همکاري اوس باید وده کوم کې هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړي قرارداد یا ستراتیجی د خپل ملک جوړ کې ان ڈی سی ورته وايي نېشنل ډیټرمنټ کنټریبیوشن دا بیا دوی هر کال ریویز کوي او پارٹی یا د کانفرنس ته سپاري چې د کانفرنس بیا د غوښتنې ګوري چې د غوښتنې څونه د منلو وړ دي څونه باید ومنل شي تخنیکی بخش څونه دي مالی بخش څونه دي او په کوم بخشو کې د مصرفي جو د هیواد اړتیا څونه ده د هیواد اړتیا ته بنسوي. دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې دا اوس ولکم کې تقریبا اته سلويشت وادونه دي چې دا په دې کې اته سلويشت وادو کې د دېش نه زیات وي وادو دا تکمیل کړی دوه سپارلې ده چې دوی اوس مستقیما د دې څخه برخمن کېږي. یعنی دا دوی ته بودیجه د انډسیا د ګډ مشترک حکم له لارې دوی ته رسیږي. دا مې ډېر غټ باسو خو متاسف نه په دې کې افغانستان په یو کې شامل نه و. دا یو موضوع چې ډېر د پام وړ د افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه انډیس د افغانستان تر اوسه اخیری فرماتو
تسمنه شوی دی. د طالبانو استاد خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و.
دوی خو د رسمي باسو کې شامل دي نه سوزه چې افغانستان تر اوسه په رسمي اجنډا کې شامل نه دي. نو دوی من هیڅ ابزرور یا من هیڅ نظر کوونکی په نیګوشیشن یا مذاکرات چې ول هلته برخه اخیستي ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نشي کولای. رسمي بحث نه شوی کولای. انفرادي بحثونه ډیر کړي دي. دا ډیر خو څه بل دي ول په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دي.
ډیر مننه شغلی مدقیق. خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولای شي او آیا د دې کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي کم دغه کوچني کارونه بل اخر د تغییر سبب کیدای شي؟
ګوره ساده دا چاپیریال په مجموع کې کچېره موږ په نظر کې ونیسو دا یا د چاپیریال تخریب په نظر کې ونیسو دا څنګه منځ راغلی. د چاپیریال د تخریب دوا عمده لاملونه دي. یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده. د طبیعي لامل په رامنځته تک کې یا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای. دا طبیعي لاملونه لکه طوفانونه دي، لکه آتش فشانونه دي، لکه سونامیانې دي، لکه زلزلې دي، لکه دا مسائل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د چاپیریال تخریبوي. خو کوم شی چې بشر باید د دې ګرځي چې چاپیریال تخریب کړي هغه دا ده چې انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره داسې کارونه او داسې برنامې تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل. د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه کېدای چې بشري رفاه یې څه منځته راوړي. خو د دې په مقابل کې موږ ډېر با ارزښته منابع له لاسه ورکړي او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېده چې د دې تخریباتو یوه بېلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی، د کلایمټ چینج ده. اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي همدا بشر ده چې د چاپیریال تخریب کوي. د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې دغه بشري کارونه د مشکل باندې ور اضافه سو او دا د تخریب د تخریب سرعت یې ډېر زیات کړ. یعنی ډېر زیات ویجاړی منځته راغی. نو کله چې موږ خپله باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي د دې مشکل د حل او د وړلو لپاره هم انساني او بشري مشارکت او کار کول د اړین دي. که چیرې بشر وغواړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي باید خپل اعمال باید منظم کړي. اوس په دې کې خبره دا ده چې دغه د موږ کم کارونه چې دي یا بشر چې کوم واړو واړو کارونه کولای شي دا ډېر زیات اړین دي، ډېر زیات ضرور دي، ولې دا باید ډېر درست او علمي شکل باندې ترسره شي. دغه واړه حرکات بالاخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې. بیا موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو او هم د ملک په سطح باندې، هم د خپل منطقې په سطح باندې او بالاخره دا تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوي وکړو او خپل راتلونکو ته د یو چاپیریال او د یو محیط رامنځته کړو چې په لکه بشر وکړي چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند په بیل تشویش او مشکله په مخ یوسي.
ډیر مننه ښاغلی اسلام سليمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وسی. دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمينه مساعده سي نړیوال څه مرسته کولای شي؟
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې شیل بیک هم وویل نړیوال یو څه مرستې وکړي، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال $300 میلیارد دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هیوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې د کاپ کانفرنس یا د احزابو کانفرنس چې په اذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی دغه خپل دغه یو کال تر یو کال کې چې د خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شوه چې باید دغه هیوادو ته $1.3 تریلیون په کال کې ورکول شي، او دا اوس چې $300 میلیارد تنه ډیر لږ ده. نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه، په کال کې $400 میلیونه اغېزمن کیږي. او همدې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له سلو نه تر 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کیږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي. او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همدې ګرم هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همدې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چې ورته وایو هغه موږ نه له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، نو ورته نشته ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنه هیواد دي د اقلیم بدلون له اغېزو نه شي ډېر اغېزمن شوی. لکه څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هیواد ده، خو زه چې دغه ارقامو ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه، چې یا حوالنه هیواد ده چې ډېر زیات ځپل شوی هیواد ده او ځپل کیږي. نو دې لپاره نړیوال مجبور ده، لکه څنګه چې د انټونی ګوتریش وویلې، چې دغه پیسې چې هغه شتمن هیوادونه دغه ځپل شوي هیوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، د غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هیوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوه سرمایه ګذاري ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې اقلیم بدلون اغېزو باندې، لکه په شنه انرژي باندې مصرف وکړي، بادي انرژي، غسوان ټول کې چې هوا ګرموي یا هوا ککړوي، هغې نه دوی ځان وباسي. ځکه دوی پکې ښکېل نه دي، چې ښکېل نه دي، دوی مجبور دي چې پیسې بل څوک ورته ورکړي تر څو دوی کې پانګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغې له خاطره نړیوال مجبور او مکلفه ده. دغه $300 میلیارد چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هیواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراضه وو. او ته هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول هم داسې وو چې آخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کیږي او نتیجه به نړیوالو ته ټول سره شریکیږي. خو د کوم اغېزمن شوي هیوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کوو، همداسې نور افریقایي هیوادونه وو، آسیایي بعضې جنوبي آسیایي هیوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه مونږ د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دي باید کومک وکړي. نړیوال دي که څه هم دلته په افغانستان کې کېدای شي موږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال دي ورسره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مو مخکې وکتل، د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو یې ورکړې ده، دا دوی په دې باندې شنې کېږي افغانستان په کال کې $1 میلیارد په ضرورت لري. نو نشي کولای چې د دې واړه واړه حکومتو سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. نن په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پوه سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزی. شغلی اتسکزی، نن له کابل هم موږ راپور درلود چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې تاسو مستقیم تاسو جواب ته ولاړ سم، زه فکر هر پریاس کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د UNCCD لخوا څخه د یو څه ودی پدې کې ګډون لرم. دلته یو موضوع چې نن بحث باندې کړي هغه د هوا ککړتیا ده، چې نه په افغانستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغېزمن کېږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث فلتر روانو چې څنګه داسې میکانیزم باید د جاسې تر څو وکولی شي لوی ښارونه چې هغوی هوا ډېر الوده د څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او دا ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ شاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی ښارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګرېوان دي او اوس څخه اغېزمن دي. تاسو وګورئ په افغانستان کې بلند منزلي یا ښار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روان ده. داس مخ پر وړاندې روان ده چې په کال کې په لسکونه تعمیرونه جوړیږي، او داس تعمیرونه جوړیږي هغه د شاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع چې راځي کابل غوندی یا د کابل په شمول نور غټ شهرونه د افغانستان د ککړې هوا وجیمه د پېز خو بیا د جیمه ته ختمه پوري ډیر سره مخامخ یو زمو شهريان د ډیر سخت ناروغي سره لاسو ګریوان وی، یعنی ډیر سخت ناروغي په دې باندې کېږي. د دې لاملونو خورا ډیر دي چې کال په کال یو خوځدار دي چې دغه هغه ډیریږي تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دي په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دی یا خشتې چې پخېږي او یا هم نور داسې صنعت ټول پاتونه دي په افغانستان کې هغه د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډیر څه دی په دغه بلند منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي. د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر په داس ون ټوک څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړی، او هوا ککړتیا په دغه دوله د خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لري یو متحرک دی او غیر متحرک دی، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی دی. ولیک یو خو دغه د کابل جغرافیا د سوره کم جوړه ده چې کاسا غونې ده چې هوا هغه غیر متحرک سی، یعنی انتقالیج نه کله چې کمزکه کې غاډو غباسي یا هوا ککړې سي، او بل دا چې مرکز ګرمۍ او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ونټوس خشتپده کې چې هغه کاملا بدونه سودول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړی په حساب د دوه تسپیکي پر هغه د دوه تسپیکونې کونکي فعال کړي، خو هغه دونه معیار نه وی چې هغه وکولس چې مکمل، یعنی هغه کم د چې دی تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامل هم دغه کده چې شاري یو خو نفوس زیات روان دي، بیروبار زیات دي، د پلان منځول زیات ده، د صنعتي پارکو د فعالیت او درنګ د خشتوزي فعالیتونه دي په کابل شاه فاصله مو کې.
ډېر مننه څرګزای صاحب. یو اوریدونکو کده په لاین کې دوی ته باور سو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما جراول سالیه تاسو سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه دا و؟
بالکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړي سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربان دی چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اړه د کومه کوکی او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویل کی، ځکه افغانستان هم اقلیمی بدلون ډیر ځپلې دي، ډیر ځپلې هیواد دي، لکه په دادی کې چې په باغلان کې بارانونه وسه، په نورو سیمو کې بارانونه وسه. نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمی بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دغه کړي. نو دوی به ډېر دغه بوي چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دې سره مننه وکړو، او دا به ډېر شکار وکړي چې د اقلیمی بدلون په اړه کې د افغانستان سره دوی مرسته وکړي، افغانستان یې نه کړي، نړیوال سمندا غشتنه ده.
ډېر مننه تاسو غشتنه واوریدل سو. شغلی مدقیق، اقلیمی بدلون د چاپریال پر خرابۍ او ویجړۍ څومره تاثیر کوي؟
صالح صاحب، د اقلیمی بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د دغه وخت نظام په یوراپور باندې یوراپور یې نشر کړی، البته په 2009 کال کې کار لږنه مخکې پیښو سوې. په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغېزې په افغانستان کې سدي، هغه منفي نتایج په افغانستان کې په لومړي سر کې وچکالي ده، په دومره کچه باندې سیلابونه دي، د په وخت ورښتونه دي. دا ډېره درې مهمه او عمده مسائل دي چې د دوه تاثیرات په کرنه باندې، په مالداری باندې، په دوه باندې ډېر زیات واقع ده. په مجموع کې زموږ هیوادوال، چې په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی ورځنی ژوند یې معیشت په زراعت او په مالداری باندې ولاړ ده، نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي. خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی ده د اقلیم له بدلون نه. که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په یو ملک کې متاثره وي، هغه بلکې داسې ملک وي چې دغه اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخ ته وړي، نو دا یو د خطر علامه ده. د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده؟ په چاپیریال باندې هم، په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري په چاپیریال کې، هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري، هم په اوبو باندې تاثیرات لري، او هم د چاپیریال ککړتیاوې رامنځته کیږي، لکه د هوا ککړتیا، لکه د اوبو ککړتیا، لکه د خاورې ککړتیا. خصوصا هغه زراعتي ځمکې چې په وکه کې کرکیله مخ ته نیول کیږي، هغه خاوره یا ځمکه هغه خپل نسبتي رطوبت چې په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي، هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت د کله لاس ورکوي، او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمی یا بالکل لاس ورکی. نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په سهارا و باندې بدلیږي، ملک یعنی غته ډیزرټیفیکیشن وایي. نو دا مختلف تاثیرات دي، خصوصا په ژوندیو موجوداتو باندې، په بایوډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري، چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده، که هغه بوټي دي، که هغه الوتونکي دي، که حیوانات دي. په اکثر ځای کې لیدل شوي دي چې زموږ حیوانات په مجموع کې مجبوره کیږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي. نو دا په اکثر مواردو کې د دې باعث کیږي چې امراض رامنځته شي. خصوصا ښه بېلګه په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلو کې د ملاریا مرض په ډیرو کمو ولایتو کې، په ګرمسیره ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود. خو اوس که چیرې تاسې په دې سا کې لږ څه د مطالعه موږ وکړو او راپورونه وګورو، د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې چې هغه به پخوا هلته بیخي نه وي، اوس هلته زیاتې شوي دي. تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده، او د ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنی حرکت کړی ده، خپل محل ته تغییر ورکړی ده. نو دا یوه نمونه، یوه بېلګه ده، د دې سره پخوا کې شاید ډېر بور امراض وي، که هغه حیواني امراض وي، که هغه نباتي امراض وي، او هغه که انساني امراض وي، دا زیاتېږي په ملکو کې. په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي، له بحیرو سره نږدې دي، د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي، او زیاتره ملکونه خپلې ځمکې له لاسه ورکړي، تر اوبو لاندې شوي دي. یعنی هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کیږي، هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت له د کمی له امله، د وچکالۍ له امله هغه خپلې ستونزې رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې دا یو ډیره جدي مسله ده د دنیا په سطح باندې او تاثیرات منطقوي دي، خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون یا په اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو میلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هېوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي. دا باعث د کورني بې ځایه سوو مشکلاتو ګرځي، خلک مهاجرت ته اړ کېږي، خلک دې ته اړ کېږي چې خپل کسب و کار او معیشت له لاسه ورکوي. نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي، خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپل خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره. دې لپاره ډېر اړین او ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطح باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي. دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم. د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي، که موږ وواړو که ونه واړو. دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې د سیاسي کېږي، که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي، دوی نشي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړي کېږي هغو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې چې تر څو دو ته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې موږ د میلمنو اشاره ورته وکړه، هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښیي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانهي ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي. نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي، ډېر سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي. د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې په مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي. او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې بیا کتنه وکړي، هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي. خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې، البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او د بالاخره د ولسوالۍ او د ولایاتو د ملک په سطحه، چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو، څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده. اوبه ژوند ده، بېل اوبو ژوند امکان نه لري، بېل هوا ژوند امکان نه لري. دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي سالم چاپېریال، ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم، په افغانستان کې د سولري واټر پمپونه دي، هر څوک دې ته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري. د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د مځکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي. دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې، یعنی تبر په لاس کې نیولی او په غشاخ خاخ باندې چې ناست دي هغه خپله وهي په تبر باندې. یعنی موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو، روان یو چې د پای ټکی کینو. او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي. په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده شوې، البته لاملونه بد امني وه، ناامني وه، ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده. ولې چې له یو طرفه د امنیت ستونزه حل ده، له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو، له بل طرفه زموږ هېوادوال پوهاوی نه لري په دې ساحه کې. ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ هره ورځ کوو به لدې څه دې فکر وکړو چې دا موږ ته څومره ضرر لري زموږ اقتصاد څومره ضرر لري زموږ په مجموع کې چاپیریال د څومره ضرر لري دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې په چاپیریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بل اخر چاپیریال تخریبي
ډېر مننه مدقسب استاذ د هر اړخیزو څرګندونو یو اوریدون کې پلان کې د دوی ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي
محمد ابي احمد يم بغلان مزنګ ولا مختار مجور ورو چې مختار ما ثاني سي بغل افغانستان فو ما بنو نقول لك من بنو سي ویله سندر ډاک ده تقریبا ټول عمر کې من سنجل ورو دې د سي پکرو کې دا شل ګرین متا شو کنه کیل سو ویله د دې په پیسې راغله افغانستان کې نو د سي پکرو کې په اقلیم بدلون کې موږ توجه نه کړای دا موږ ما مخ کې ویل چې موږ ډیر سنجل ورو په اړه څه کې وګورئ چې موږ شاپریان پیر کا کال د موږ شاپریال وګورئ چې په څنډه ډاک ده تقریبا وګورئ چې خاطر دې موږ سپایلی نو اطرافم خو سلام ده شری وګړي زیات سوي دي ټول کې شو ګرو باید هغه ار ار څه کې سره ګوري شي کوم ار څه کې ډیر سنجي دی غوته توجه کوي حکومت کې موسیک ان مدني پالانی کار څو کې نه تقریبا خپل وطن د شجمن وسی دي هغه سنجي کمی نو په بختانه شو ګرو موږ سنجي ورته یتیم کمی کې نه نو که تاسو په یاد یغه اچا په سټه سبيخ نه هیرو سالنګو لپاره کړی دین کړی ونه هغه حکومت دې ور کړی مګم مګم چاونه لري تقریبا دا څه ګوري په جېرا دي مګم چا کارونه کې خاص نو په ډېر وخت باندې کوم سنې حکومت یې نه دی ورسې موږ ته سره دا مګم دا هغه کې استو سره په تاو داده کې سره استو باید موږ ته خاص توجه وشي او توجه کې نه نشته توجه وشي کار وشي نو چې خبرې بیا وګورې چې هغه پیسې زیا سوي یعنی کار نه تر سره شوی یعنی آی پی مل سی نو څنګه به بجې پات کې
په هغه باندې په خپل ولسی خلکو د چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کړی دي تاسو په نظر اغل اقدامات چې لازم دی هغه تر سره کوي
یز کړه سالی صاحب دغه خپل باندې مونږ تاسو نه زړه درکاو یعنی موږ دومره اته پورې ورانه کوي چې څوک دین لاس پرې چې دامه کوي دا پر قانوني کار دی دا سوي زیات دی نو په هغه لار سره دا بوخت وسی کې یعنی تقریبا د یو کار کې چې یعنی هغه باندې یو کې وګرځې موږ د څه ټایرونه سوځو یا تقریبا نشه نور اجنه سوځو چې هغه غیر د ځای تقریبا هغه ځان زیات دی پوره خپل په ترکو په من کار کوم کوم باګم یو څوک لاس موږ توه چې دا څنګه لري ماګم پیو چې دا څنګه لري خو مات بختانه موږ د شمن نو یو وطن ته وطن د شمن وای موږ تاسو وطن باندې روان یو تللی سړی صاحب موږ ورس درلود په بل وخت کې دا چې ګر سړی راځي جب ډکې نو غریب غربت یا ملت څو خاص توجه نه کوي په دا غو حکومت باید خاص توجه وکړي موږ زربنا سره لوسی دي تقریبا خرچي او باندې یو څو ار ولایت دومره غلري سړی صاحب هغه تولیدات لري چې یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوي ډېر ولایت کله پیدا کیا ولایت بډیر مشکل اچي په تر خپل بیت خاص ته وجود حکومت کی سړی سره محترمه
احمدی صاحب اوریدونکو یو له بغلان څخه شغل سليمان خیل د شری ژوند د کلچر نه امیدلو څومره رول وبولې د چاپریال په خرابۍ کې
د چاپریال مثلا واقعا یو څه د اقلیم مثلا د چې ورستر بلی مونږه مزپل کیغو ولر تر څنګ د چاپریال چې مونږ خپل ته کې ژوند کوو بعضی فرهنګونه دي چې د خاري فرهنګ ده او هم د نور د هم سره ټوک فرهنګ ده او د یو کلی کې په منطقه کې څوک ژوند کوي د غزي فرهنګونه دي نو دغه ته مونږ خپل هم پاملرنه نه کوو او مونږ ځکه څنګه دوستانو ویلې د فرهنګ د نه مراتولو باعث کیږي چې مونږه هوا ککړه سي وبو مونږه ککړه کړو دغه د ځمکې لاندې وبو ډېرې استفاده کړو همداسې خاوره ککړه کړو غږیز ککړتیا جوړه کړو همداسې نور مشکلات خپل په چاپېریال کې جوړ کړو دا ټول علت دا ده چې ټول شان پیسو باندې نه حل کیږي دغه یو فرهنګ سازي په کار ده تاسو وګورئ نور هیوادونو کې ما غورځې د جاپان هغه کته جاپان یو مختللی هیواد ده خو څه شی د زیات په فرهنګ باندې کار کړی ده مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دي یو کس نه راګ نه وزي ټول خپل په کارو ته روان دي دا څه شی کار کوي د فرهنګ کار کوي خو په افغانستان کې متاسفانه تاسو وګورئ چې یو کخارت تلار سے گوری چھے مختلف ناوہ خالق اقپل لاسپیکرونا یا دی بلنگون چھے دی اقپل سودا خرسولو لپارا کاری چھے اگر غنگیز کا کارتیا جوڑا کرش دا یا محیط تا یا چا پریاد دیر زیاد زیان من دا او خالقو تا پا ہم خالق چھے اسپرٹالون اسی گی یا پا شفاخانو کی اسی گی اگر تا یا سم تکلیف جوڑا یا ہم خالق چھے مطلب لارے کی زیورا دی اس تکلیف جوڑا ہم دیتی پا آوا کا کارتیا کزی دا اس خار نراغ لما رستورانتونه دغه سیاره هوا ککړتیاوی چې جوړوي دا بازي لا سره چې بازي شاین خلصي دوی هوا دومره ککړه کړې ده یو هوا خپلم ککړه د نفوس زیات ده د وسایط چې دي داړه د موټرونو تګ را تک ده صحیح څوک نه لري او هوا ډیره ککړه کړې ده همداسي د کابل ښار د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده دغه تر څنګ خلک هم څه فرهنګ کې داسې کمزوري دي فرهنګ یې صحیح نه ده نو دا چاپیریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي او دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په اکله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دوه ستراتیژي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بل هغه نه داسې یو ستراتیژي جوړ کړي چې دا خلک هغه ومني او د سټیټ سنټیګي چې د میډیا لاره یا د اعلامیه لاره دولت وې چاوه مکه کړه وای خا او بیا اوس څنګه د دې هغه د دې پاتې هغه نه بعد چې د اعلامیه خپلې کې څنګه دې سره تعامل وکي او څنګه خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا ومنه کړه یې کني کړه یې نو دې لپاره د ضرورت لري چې بعض اقدامات وکړي جریمې دې تعین کړي دي تر څو خلک د هوا ککړتیا په برخه کې د ډېرې اوبو په بستلو په برخه کې اوس نه وایم زه خبر سوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې څاګانې وباسي او اوبو ته نه وباسي نو دا د خیر اقدام ده اوس څوک چې غلا باندې اوبو ته استفاده کوي یا بیا هغه هم داسې اوبونه اوبو دي چې اوس له موږ کومهلته چې موږ ژوند کوو دلته د ځمکې اوبو چې دي ترشي اوبو دي هغه د چکلو اوبو نه دي نه دلته هغه ته همدغه اوبو ته هم خلکو نښتې دي همدغه اوبو هم راباسي او موټر پرې باندې نیسي مینځي شاوخوا خپل کور پرې باندې پاکوي نو دا هم مصرفوي او دغه تر څنګ بل فرهنګ موږ نه لرو چې دغه وزمي کې چې کوم واورې کېږي بارانونه کېږي دغه ته خندکونه جوړ کړي دغه ته سیستم جوړ کړي دغه د ځمکې لاندې اوبو بېرته چارج کړي بېرته دوباره هغه خپل اصلي حالت ته بېرته ورسي تر څو موږ د اوبو کمښت سره مخ نشو دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي او په ځمکې کې دولت دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي یو قواعد یو قوانین وضع کړي تر څو خلک باید دې چې پوسول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپیریال پاک وساتي
ډیر مننه یو اوریدونکو کی ته ورزو په دې خاطر چې زنګ وهله د مهرباني او کی ازادي راړي د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام کې د چاپریل ساتنی او اقليمي بدلون پر موضوع خبرې کوو
مننه خدای دې خوشاله کوم محترم سلیم او صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدونکو چې عبدالحدا تعالی مده هلمن ولایت څخه
وعليكم السلام تعالی سمیرباني
قربان سم یو سلام یم نو توام کور ودان ډیر شایسته خبرې وکړلې سالي سم محترم را به سم ډیر شایسته مو ووم تاکلې د الله مقدر وک واقعا افغانستان چې دې کلنی مدلون سخت زپلې دي یوازې افغانستان نه بلکې زموږ گاونډي هغه وادونه چې مثال د خبرې ساده سخت دي پر سالي سم محترم په دې کې ز نړیوال خپل فکر نظر دې دې چې په نړیوال غونډه کې اکثره مثال د خبرې په هر کال د نړیوال کلنی بدلون غونډه جوړیږي نو افغانستان نه استازي نه بلې دی حالت موږ افغانستان خپل ته د سپو خلک نه لري سالي سم محترم دوی باید د زمرد افغانستان استاد حالت وغواړي چې څه خبرې دي نه ځکه یو لارو لیکي دي نه ځکه سالي سم محترم بلکې موږ تاسو وګورئ دلته ملمنو هم څه خبرې وکړه د بندو ده سالي سم محترم نه دیوال په خاطر ته ډیر شم مرستي کولې مثال د خبرې زوم کوس نه دیوال د افغانستان سره مرستي وکړي پیسې راواسي دا بندیزونه چې دلته کټ کټ بندونه جوړ کړي مثال د خبرې د وبو ده پاره داغه سم خلک سالي سم محترم وځ په دایجن کې وینم په هلمن ویلات کې چې بیا وځي کورنۍ ذات دي کده دغه بیا وځي کورنۍ لاسنیوي نړیوال مسره وکي ځکه بیا وځي کورنۍ سالي سم محترم د پداشاریات کې وینم د سونګ ټوک نه لري د بوتونه سوزي پلاستیکان سوزي مثال د خبرې دغه شانس چې شاوه سخت کړه کړې د هلمن ویلات داغه سیار ویلات مثال د خبرې هلمن ویلات نه د شوم سالي سم محترم نو موږ نړیوال باید په افغانستان کې خپل زیار وباسي ځکه دای بیا وځي ملک دی که پاکستان که افغانستان افغانستان سخت جګړو ځپلې دي او د ملمنو سون سالي سم محترم یې واده پښتنه ده په دا نړیواله ساته چې دا اوس کومې جګړې شروع دي که اوکرين دي مثال که فلسطین دي که لبنان دي په داغه ټوله د سلاوي کاریږي دا بارتي مواد کاریږي ایا داغه مثال د خبرې په دای کلینی بدلون باندې یو بد اغیز لري کنه لري دا یو پښتنه کوي ملمنو را جواب کوي
ډېر مننه دا پښتنه به شغلې څکځي جواب کوي چې ډېر وخت خبرې نه دي کړې څکځي صاحب د همدغه پښتنې خبره پایل کړو
پدې کې چې څنګه چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه ځکه تخریبي چې هغه فضا تخریبي چې هغه د تجارتي مواد چې په کیمیاوي مختلف مواد سپدسي وي په اړه چې نو دا ته خبره ده چې دغوی اثرات نسبت نور څه به البته زیات وي
تاسو ګورئ دا کم شان چې هوا خرابې کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغیزمن دي دا څو کټګوري څو برخې لري ځینې موضوعات ځینې د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه ابعاد چې هغه یوازې ځمکه تقریبا یوازې اتموسفیر یا د موشه کم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه بلکې دا زموږ د اوسنۍ حالات اوسنۍ چاپیریال خرابوي چې هم پاغه کې ځمکه شامل ده هم پاغه کې هوا شامل ده او هم پاغه کې د مختلف شان زده او بو د سنور نو په دې برخه کې ځنی به هغه غازات کې د کمیتان پر کې ډول لري او د سنور چې هغه مستقیم پورتکیجی اتموسفیر ته پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون دې تر څو چې بل اخر هغه تخریبي چې هغه د جلا مل کې سیستم المر وړاندې مستقیم زمکه تپریدي او پر ځمکه باندې تاثیرات نسبت ډیر سي او د اقلیم په بدلون کې تغیر راځي نو په ټول کې ځنی هغه مواد چې هغه په انفجاري موادو کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقه ته ځان رسوي یعنی داسې مواد سره کې شامل چې مستقیم حل ته ځان رسوي او نسبتي تاثیرات نور ته زیات وي اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیات وي هر جمعی کله چې جمعی سي ګرد غبار زیات وي خدا ګرد غبار اوزون ته توان نه رسوي کرسین په دې کې ډېر کم افسدې چرسه یې ولې میتان او داس نو دسه د غسته چې بیا هغه ډېر موزر دی هغه مستقیم اوزون ترسیج چاوزون کې بیا الته د غرامسکی تقریبا سکیش بل اخر هغه اقلیم بدلون رامسکی جاوم درنګ تسرات زچیږي خو په ټول کې په کوم نوې واس کانفرنس کې باسونه کېږي یو موضوع دی او جانب څخه یادونه وسی خو مستقیم کته مستقیم دی سیاست دانه شاملې د هیواد نوم نه اخلي ولیدا چې دا ونه دلته ډیر کېږي حتی نن هم په دې کانفرنس کې دا باسو سوچې د کم وسنۍ اختلافات یا کم د وسنۍ جګړې په دنیا کې روان دي دا پلاکن مدلوم باندې تر څو ډیر ځان کړی دی او خپل مدلوم په ډیر تخریب کړی دی یعنی دا خپل مدلوم په برخه کې ډیر اغیزې باندې کړی دي څنګه چې یو یادونه وس خو داس نو مونږ نه اخلي لکه اوکراین یا روسیا یا بل څوک یا بل څوک بل څه د سیاست بیا په سیاست شامل دي او بیا مخالف دوی وته او سلام شي نو په ټول کې هله چې دا سوال جواب شوی وي
مننه د پروګرام وخت کم پد دی نشاغلی مو دقیق مخکې یادونه وسو چې د 4 اپریل په کاکارتیا کې ګڼ مسایل رول لري تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي مرکز ګرمیان خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي کوم اقدامات کوي چې د 4 اپریل د کاکارتیا یا د اقلیمی بدلون مخنیوي وربندې کوي صالح
صاحب موږ په ورځنی ژوند کې د انسانانو د اوسنۍ د ژوند رویا او ژوند څخه مختدی موږ مجبور یو چې له انرژي نه کار واخلو دا انرژي کې د کورو د ګرمولو لپاره وي که د اخلي پخلي لپاره وي که د نورو ورځنیو کارو لپاره وي یا بیا په اوړي کې د خونو د سړښت لپاره وي یا د مؤسساتو یا عباراتو یا کمپنیانې خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموعه کې د چاپیریال تخریبي دي په دوه ډوله باندې یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو د انرژي هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل لکه ډبرو سکارو تیل او ګاز دا مسایل دي خو کله چې دا استعمالوو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانۍ یا شینکوریز غازونه انتشاروو چې دا په اوږده مهال کې د غازات په طبیعت کې د لو کچه ډیریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي
بله
نور دنیا نور نړۍ پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي پاکې انرژي کومه انرژي ده هغه مثلا لکه برېښنا ده هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکې انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته یا که چېرې په دوم قدم کې دا هر د کې د غاز انتشارات کم دي. یو ویل زیاتره کوشش کوي چې د دې انرژي نه استفاده
وکړي. شغلی مدقیق مننه. د ژوند رنگونو پروګرامو له ازادي راډیو واوریدنه مو په دې پروګرام کې د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون په باب خبري وکړه. د دې پروګرام ملمنو د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون په سید محمد سلیمان خیل دغرز د چاپریال ساتنې مؤسسي رئیس او د اقلیمی بدلون د نړیوال کانفرنس برخوال عبد الهادي اتسگزای. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې زنګ را وه او دغه بحث یې تر پای را سره واورید.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 24 0